سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان په وخت دوه بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخکې تر دې چې خبرونه تر راشي د خبرونه برخه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې وایو اوس هم خبرونه د اسلامي دولت ډلې د شپه کابل کې د طالبانو د کډوالو رسندګو چار سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د شوي بریټ مسولیت ومنه. د فرانسې او جرمني خبري ایجنسونو د دجد رسنیو چینلونو په ول ویلي چې بریټ دوی د وزنمرګي لخوا شوې ده. خلیل الرحمن قنی پرون چهارشنبه د وزارت انګړ کې ځانمرګي بریټ کې وژل شو او په دغه بریټ کې ځای چارواکو د لکتر لګښ بغنور کسانو د وژلو په خلی هم کړی دي. خلیل الرحمن قنی د طالبانو د کورنۍ چار سرپرست وزیر سراج الدین قنی تر او د حقنی شبکې د بنسټ اخودین کې جلال الدین قنی ورور دي. د امریکا متحده ایالاتونو د غنوم د ترګرو پلس کې شامل کړی وو او د 2011 کال کې د هغه پر سر 15 بلیون ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. د اسلامي همکاري سازمان په کابل کې د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو پر سر پر وزیر پرونی 14 په کلکټه کې غندلې ده. خلیل الرحمن قنی پرون چهارشنبه په کابل کې د وزارت دننه د ځانمرګ بریټ په ترڅ کې وژل شو. د 14 لمال شپکتنه هم وژل شوې دي. طالبانو په ایولامه کې ویل چې دا بریټ دایښ کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان له لوري په خبر پڼ کې چې پرون چهارشنبه نه وخت یې خبره کړې راغلي دي چې تیر دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تاسو بریدونه د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کولی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې باید داسې هڅې وشي چې د نامنوي د جړو د ایستلو سبب شي. تاکر شو چې د نن پنځمه د ملګرو ملتونو مشر د افغانستان په اړه غونډه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په خپل ایکسپانه کې لیکلی چې د نامه مشر روزا تورمایوا به په دې غونډه کې وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د سکل سلورم غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یو نامه د سیشنبه پورز د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی وکړي. په افغانستان کې وسله والی نه خدي کمی شي، خو بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شوی دي. امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت په څنګه ډول د خوځوینجنو د ډیر اندېخنې وړ بلل دی. د طالبانو حکومت د یو له خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ویلمه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې، ویلي چې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د هنزله او حکمت، په تخار کې د فرجستان، په کندز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو په ویلمه کې د موسسې د بندیدو په علتونو کې خیالی استادان او ماسلان د تعلیمي ادارې اصولونه رعایت او شمې نور سرغړونه یادې شې. په دې لمه کې وړاندې راغلي دي چې د لوړ زده کړو د وزارت د مشرتابه د شورا پریکړه ده او د دې موسسو مسولین به عدلي او قضایي ګونو ته معرفي شي. د فلسطینانو د اسلامي جرډلې خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی د مصر پلازمینه قاهره ته د اسرایلی برمته او د خوشکېدو د خبرو لپاره رسیدلی دي. ریوټرز اژانس پرون راپور ورکړی چې د اسلامي جهاد ډلې مشر زیات الخلا د دې پلاوی مشري کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تیروني خبرداري ورکړی و چې د جنوري تر شلمی چې د دې ولسمشر په توګه لوړه کوي په غزه کې برمته کسان خوشی نه شینو مسؤلین به سخته بیا پریکړي. اما چې واشنگټن او اروپا نې دی وتره ګرډلې په توګه پیژني. پروسه کال د اکتوبر په ومل اسرائیل څخه شاوخوا 2.5 کسان برمته کړل چې یو شمیر په غزه کې د جګړو په ترڅ کې وژل شوی، سو تنه تبادله شوی او د لزګونو تنه نورو برخلي کې څرګند نه دی. سعودي عربستان د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویار ترلاسه کړی. د پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نو چمتو نو لرای ورکولو پرته ریاست د امتیاز ورکړ شو. د اروپای ټولنې شمیرې ودونه لري د ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابق ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبو کوربه و. د 2028 کال د فوټبال نړیوال جام په امریکا کې او د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام په اروپا کې ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت وو 15 دقیقې شي. تاسو د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خواږی است. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلې ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونه وخلی. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي، پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیر شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نشي کولای چې د وړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او ترڅنګ د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، اړیکه ونیسئ او د خپل د ستونزو په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لري. د اقتصادي ستونزو په اړه موږ ته خپل ستونزو مشکلات وایئ. دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه خپل کارونه مخه کړی، خپل کار سره مهاله مصروف پاتې شي، په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس موږ ورزو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلما خغلی نور العزیز موږ سره د ټلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی څخه بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وی چې ژمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګاره کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مروغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتا سو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسط او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتا سو ګوري په مختلفو برخو کې دي، کغه د خرڅلاو په برخه کې وي، ک مثلا د خدمات وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي، او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطح کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریګانو باندې بیا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوصلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عواید او هغه سرچینی کوچنی او متوسط کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډیر متاثره کیږي، او په تدریج سره بیکاری په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوي، هغه مستقیما کله کله صفر ته، او کله د هغه څخه هم مثلا د تعداد اندازې کمیږي. نو په هر سکتور کې چې به څو کسان نو کار کا وغه کمیږي، وغه مستقیما د کورنۍ په اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپ تاسو ته درګرزم رښتیم تمره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدلای شي چې حالت په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکي یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نوي چې تقاضا کوي او د دوی د کورنۍ تقاضا او پر کولای شي ستونزه ته حل ولای شي.
سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو محترم ملما صاحب ته وکن هم سی افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بازین کې خوشحالي به ول افغانستان کې به نسبتا خلک خفکی ځکه چې موسم زی رامنځته کی چې یو لخواونه یې بیکاری ده چې خلک پری کړیږي اکثره د ژمي موسم کې بعضی عایداتي سرچینې چې له مختلفو سکتورو خلکو د فعالي کمیږي پاره کې په کافی اندازه تغیرات رامنځته کیږي. مهمه ده چې د کوم بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالې نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیا ژمي کې په هغه کچه هغه فعالیت نه کوي نو هغه مجبور دی چې یو څه کارمند کم کړي. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر ږدي ځکه دا ډېره مهمه مسله ده د کاربن کم رنګېدل په ژمي کې چون دا د افغانستان د ژمي موسم یو څه زیات سوړ ده نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیرې مثال درکم پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلې سو چې بندیږي نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضې وخت مصروفي نو دا چې په یو موسم کې ټول په کور کېنول سي نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي ځکه همدغه پروژې خلکو ته یې کورنۍ عایداتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکۍ وسیله وه. نو دا ژمي موسم کې بیا دا هم بندیږي ځکه هوا یخي بعضې ځایو کې موږ نسو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقعي نسي کېدلی یعنې خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي له یوې خوا سي او بیکاري چې له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي نو دا لا ستونزې زیاتېږي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمي کې د خلکو اړتیا سون تو کو تلوړیږي ولی قیمت کچېری تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري. خلک ډېر سختې سره کولای شي چې البته مثلا د سون تو کې واخلې شل دغه اړخ هم دوی رنجيږي دا ډېره مهمه مسله ده. او بل تقریبا د ارقام له مخې ګرچې چېرنې په هغه ډول دقیق نه دي سي ول شپېتو نیول تر اتیا سلنه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخي سي هغه چې کله په کور کې نه ول سي نو دا په دې معنا سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکار کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه سي دوی په منی اوړي سرلی موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخوري ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکم ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي مثلا د برېښنا اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي د ژمي کې ځکه هلته خو نصانه دي په افغانستان کې هغه مجبور دي چې هغه کله یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کړي ځکه په هغه کچه تولید نسي کولی دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکارۍ کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دا کومې مرستې چې بعضی وخت تر سره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش کچېرې په نظر کې ونیسو دولت هم په کافي اندازه نسي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي یا مثلا هلته پروژې مخته یوسي یا مثلا پاره بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کی نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتې دي. نو دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلې سو چې دغه د بیکاری مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتېږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه ډیره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې حال تاریخ تم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا غیز پرې خودلې شوم ترڅنګ خپل په حکومتي چارو د اقتصاد په برخه کې اوسم ورزو زمونږ یو وريدون کې د ټلیفون پر کرخه مکسر وصل پات شو دی لدوی څخه به پوښتنه چې د دې ستونزې څه ده. سلامونه وخت مو بخیر میکروفون ستاسو دی.
سلامونه نیکه هلې د ازادي راډیو ټیم ته او ټول محترم اوریدونکو ته ملمنو ته او مزي خو ته سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده د جنې په اړه کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک دي مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک بیکاري ستونزې لري کنه. د بیکاري ستونزې یو خو که مصرف لرګین دلته قیمت دی، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. نو دا ډېره ښه خبرونه ده تا چې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیریه بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي، مثلا کېدای شي دغه جینې کې اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واړه شوي دي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېر یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنۍ پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کال مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي د شاتو مچیو فارمونه همداسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته همدا وخت تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبای ټیم کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی باید د دسمال په سږمو وتلي، ځکه چې د بدن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر په شش باندې پیدا کیږي، یا کور ته را نه وځي هم د بدن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي، دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیډنټ کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوج برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوج برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي او تاسو نه هم ډېر مننه چې ماته وخت راکړې. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم ښه کور مودان.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. ورزو د تلیفون پر کرخه زموږ بل اوریدونکي هم موږ سره وصل پاتې شوې. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجانی، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو ته مننه اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ بس خورجانی.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام مېلمه ته وایم، زه ستاسو مشنه اوریدونکي عبدالحدا تعلیم در هلمند ولایت څخه خورجانی جن خونو راور رسید. خدا پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانی زما ژغ دی او پر حکومت باندې مې یو ژغ دی چې د خپل بیوزل کورونی سره مرسته وکړي. خورجانی زکه په ژمي کې دلته اکثره کورونی د ازمیر په علاقه کې زوینه مخورجانی چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریاتو کې دا کوښنه کوښنه کوړه واړه ماشومان دي خورجانی د و کال ده د نو کال ده، دا چې خورجانی په اشاریاتو کې پلاستیک ټولي مثال زړه بوتونه ټولي چې دا د ژمي د فار مثال د خبري او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي، خورجانی د خپل بیوزل کورونی لاس نیوي وکي او د مړو تجارانو خورجانی مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسې مکه د سیماړه ماړه تجارتان خورجانی زوینه مې چې په خدا قسم درته خمه چې په وکلي کې پینځه نفر دی وځي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ ته ورکه خورجانی لا به وځي کورنۍ په داخلي کې پاتې نسی. نو دا مسولیت د مړو تجارتان جوړیږي. خورجانی الحمدلله ازمیر په افغانستان کې ماړه ماړه تجارتان صدر تجارتان څخه خورجانی چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات د یوود کورونی توار کې خورجانی دا د یوود کورونی لاس نیوي زم کړی د خدا پاک دغه چې به مالا پاک دی تاجر ورک خورجانی زته ډیر کسان سره دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجانی مایوبین ستا مالولین ستا کندې ویتمان ستا په دغه شریعت کې خورجانی مشغله په هلمن ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سفاره او زکه ژوند کوو دا سفاره او زو غټ بازار د خورجانی د سیشن دی په ورځ مزلته میلاوه توای زیات خلک ګنج ورته وایو. نو زه دلته داسې بیا سرپرست میرمنې خورجانی وینم چې پر دا چوک باندې لاس غځي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې اومندي د خورجانی؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې اومند خوندې اومندي دي چې درنه چا په لولا کلی دلی و منګر خدای پاکن په دې سخت ژمي کې ما او بل او بل ته اتاج کړی دي چې وو بل ته د خاص لاس نیولې د خورجانی. نو خدای پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان په صفات باندې خورجانی دا غزما جاغ دي چې خپل د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي، د خوارو غریب سره مرسته وکړي، ځکه چې اکثره کورنۍ د سوان تو کې نه لري، د سوان تو کې د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانی په کور کې ډېر جامع لري، ډېر جامع لاس جوړي شل جوړي جامع لري. دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوزل کورنۍ ته دغه څه خوراکي تو کې د خورجانی را خلک ورکې خیریه بنسټو باندې موږ دغه جاغ دي چې مثال خوراکي تو کې دغه بیوزل کورنۍ ته برابر کې. نو دا غزم جو نظر خورجانی خدای
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې خغلی ززی صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودل چې لډل یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم پرې وغږیږي. یو واغه بزنس چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو واغه دی کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي، لکه ترکاري فروشي کوي، لکه د سرکونو پر سر دي، تورته نور غادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت هم دغه کارونه څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار خکیږي؟ نه ځکه شپې لنډیږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا د کسان چې سر باندې ترکاري خرڅي یا د فروشي کوي، ته دغه پایدات کې خورا ډېر زیات کم خرځي.
بدون لشکره زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې وګورئ، تشبثات ملي خزانه دي او داغوی په ساتونو کې او داغوی سره د حمایت او داغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید داغوی لاسنیوی وکړي. ځکه همدغه کوچنی او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کې خلکو ته دا کاروبار زمينه مسايدې عاید زیاتېږي او په تدریج سره همدغه په لوی کاروبارونو او غټو کمپنیو باندې بدلېږي. نو که چېرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستې ونشي، دوی نشي کولای چې هغه خپل پایخ په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې، مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دا کوچنی کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی، خو هغه لږ بغټه ساحه ده. هلته هم کله چې دا د مازیګر او اخرا شي کاروبار بندیږي، بدون لشکره چې دوی په عاید باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغه یو حالت کې موږ ژوند کوو، دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نور ادارو چې هغه کولای شي په دغه برخه کې مرستې د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولای شي په ښه شکل باندې یا په مدیر شوی شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګو تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچۍ کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار، د دوی په دغه برخه کې که دولت داسې یو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډېر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخ یا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي. که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي، زما په ان باندې دوی کولای شي چې حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري هغه مخنیوي وکړي. په افغانستان کې هغه کارشمیري لکه څنګه چې ملما ورته اشاره وکړه، دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پټکلی شکل باندې چې کوم سیړنې کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی، چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، دا په راټولولو باندې دی، دا غوي برته مصرفولو باندې دی، په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي، نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي، او ډیری خلک دا غوي باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ ته یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي، په غوي باندې باور ډیریږي چې دا په خپل بیا په ګډمحاله نشه کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه سونزه ده چې زموږ هغه ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پنګوالو ګوري کا کوچنی پرچون فروشانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري، د دوی ډیر باور په دغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي، زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوري کیږي. نو دا په خپل یو بل غټه سونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پاتې ده، چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت خپل رول ولوبوي، هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدلی شي، په هغوی باندې تمرکز وکړي، مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې، مثلا بهرني اجناس چې په افغانستان زیات واردات توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا د نش کول چې دوی په وګد مهاله په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي او د دوی پنګونه پایښ پیدا کړي. په ټوله کې زه وایم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لوی کاروبارونو مومد واقع کول شي او ترڅنګ کول شي چې د لوی کاروبارونو د پرمختګ او د غوي د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډیره زیاته مننه استاد ژوندوی سیم زازای سپ تاسو هم درګرځم خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه مونږ دیږي.
سلامونه نیک هری د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوج تر رسیدلې ده، بیخي ز توایمه چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټول دنیا کې به دومره بیکاری ونی لکه څومره په افغانستان کې و. او بل خبره داسې چې اقتصادي مشکلات اوازه سړی ولا که دماغ قسم د تخله مسی بیا کور کې نه خوړې خوندیتوب خو یواری پرېده. په دې هاري حیران چې دا زمر به د اولادونه څه کوو، دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنځو دی پنځو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس هغه باندې به دا شپم تېرو، دا سبا سار بم پېچرو، سبا غرمې ته بیا بیا یا لا یا نصیب. نو اقتصاد بیخي په صفر ولاړ ده، مشکلات بیخي تر سر پورته دي، مریضي تر سر پورته، تداوی نسته، ګولۍ نسته، د شخصي تصور سي. نو خواتي دغومره پیسې چیرته له سړی سره پیدا کی؟ نو اول زه سړی یم، په لا علاج ما قسم دې ته مجبور چې ګرده خرڅ کړو، اولادونه په وسات خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام خبر کړي او مشکلات به خطر اوس ته رسیدلې دي. اقتصادي یا کاری وي، دربدری وي، د کور کرایه، هر څه ډیر مشکلات دي. نو خو وخت ولري.
السلام علیکم، هله وخت ساده ژوند مونږ پرغه. نو می وسله د نګار په تون څخه در سره پلي کېما، لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې و د زمي پر رسیدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډیره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې خو وګورو پلارونه، کورنۍ مشران ټول مسئولین دي چې دوی باید په خپل کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا لانن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بې احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بې احتیاطي شوی و او دغو بچیان او پلانه هم که شامل ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخارۍ شوله، نور الکترونیکی وسایل شوله، د هغو سپوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه دا ده چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤولې دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانو ته دا دی چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکړئ، هر وخت یې وکړئ، خصوصا د ژمي په راتګ سره چې یخني ده، هغو ته ځانګړې جامې، هغو ته ځانګړي بوټونه، هغو ته د هغو د استوګنې ځای مثلا کوټه او تاک کې بخارۍ لګول ډېر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نخواسته موږ ماشومان ته زیان رسېږي، مریضېږي او هغه په ناروغۍ باندې اخته کېږي. ډیره مننه د ازادي رادیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خبرونه د خپل هیوادوالو د بسیان د ژوند لپاره چمتو کړی دی. بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبر کوم د بدغس ولایت. ژمی کې خو یقیني سخت ډیر وي پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډیر وي، هوا ډیره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال د بدغس درته وایم، یا مثال د غور ولایت درته وایم، چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډیر وي، بیا خلک هېڅ چتر سیګرګي نسي کوي. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر تر سیګرګي نسي کولی. ډېر ستونزو او مشکلاتو کې دي. حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي، یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کې یو دانه و ډاکټر ته ورسېږي، بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي. دغسې خواړه راواخه، جامې راواخي، غربت را چې هم غریبان دي، مثال هم د خوړو د خوځ مسکینان هېڅ چې ته خلاص رسیدګي نشي کولای. کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې یخنۍ ډېر وي، د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه راستولي ول. درنو میلمنو اتمن تاسو هم زمونږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدلی دي. ساسای صاحب تاسو واوریدل چې ډیری کسانو دوی له بعد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله، او دلته زمونږ ډیری اوریدونکو او وقته کسانو چې پیغامونه پرېښې دوی سر ترې ټاکولی، دغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي، چې حتی ډیری کورنۍ مونږ ته پیغامونه پرېښې دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت پورته تللی. دته یو کس ویلی دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي. کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف ده، تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګیو اخیستی دي، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدل څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بالکل، دا موضوع ډیره مهمه ده. دغه د سون توکو مسله چون د ژوند پونځم کې یو له هغه موضوعات چې په سر قرار لري، متاسفانه باید ووایم چې دغه بحث کې دولت تر ډیره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راجی شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال کې چیرې تاسو درکم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چیرې دلته تفاوت دی هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارت دی پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کیږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدني ته اخلي، هغه د داخلي لوکل ډبر سکرونو مثلا نه اخلي. همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقررات وضع کول چې مثلا دوی تو ترمنځ سره مکسینګ را نسي، دغه مسله حل کولی شي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده. اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کیږي، د ډبر سکرو پر طلب چاپریال تم دومره تاوان نه رسي، خصوصا د دی اواد خرابوالي لاړتان نه دي. ځنګلات په اساس کې شیرم ځکه هغه هم وچ لرګي دومره مشکل هم نسته چې ځنګلات هم وایو چې هغه البته زیان رسي په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري. خو دغه بش کې دولت چون دا چې بند کړي وو، نو قیمتونه تقریبا داسې یو سلو شل فیصد یا اتیا نوي فیصد دغه رنج ترمنځ تقریبا لوړ سول. دغه دلیل چې دولت هغه بند کړی و، مثلا عام خلک ته لاسرسی و نه و چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کې چیرې وایم اتیا من راځي 6000 الی 10000 افغانۍ، ولې هغه اوس تر 11000 افغانۍ 12000 افغانۍ قیمت ور سوی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازینی دغه د دولت بند کړی و، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي دغه قیمتونه واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتلا عرضه کمه و، نو دغه ستونزه رامنځته زوسه. او بل دا دی نرخونو کنټرول مسله سیده، بعضی وخت دولت یو چې خلکو توای ولی پېقات کې هغه قابلیت عملی کې دوه ول نه دی. مثلا دا اوس
د لرګیو مثال در کوم دولت ورته نرخنامې بازارونو کې وځي کړی چې شپږ زره اووه زره خروار دی باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایتو کې مثلا کابل ته چې کوم نه خبره نه راځي، مثلا ننګرهار مثال در کوم، ننګرهار کې هلته خروار 9000 افغانۍ په ننګرهار کې بیا تقریبا چې البته کابل ته رسیدو مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په 9000 نه نیم زره رسیدي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرې ده، نو زه څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته شپږ زره خرڅ کړ، بنیم زره تجار لیوانې د ستوانو کې، نو دغه سی هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغه نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطقي لري خبره ده. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې دلته د سونتو په کنټرول کې دولت هر څه کولای شي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه وسی، خلکو کافی سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو په د ژمي موسم کې رامنځته کیږي، یو دا د نوي حکومت پر تاکسه بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلد بینک پروژو درکم چې کوم ونیم زره پروژې بندې شوې، هغه نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې تم ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکاري باید وکتل سی، بیا خلکو سره دولت په هغه شکل تعامل وکړي لکه څنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کارل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سی، مثلا ور باندې مالیات یا لوړ سی، نو دلته دولت باید ډیر منطقي مخکې ولاړ سی، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کیږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړي، دولتونه رغي، نو په دې اساس ویل سم چې د سوندګو د نرخونو په کنټرول کې تر ډیره بریده مسولیت چې کوم ده اغه دولت تراج کیږي چې خپل رول باید ادا کړي ترڅو د نرخونو په مارکیټونو کې راکم شي او خلک ول وکولای شي په ډیرو کم قیمتونو البته لاسرسي ولري. شاید مثلا د غاز مثال درکم، غاز به خلک استفاده کوي ول بعضی وخت هغه غاز رامنځته کوي، نس کولای چې 24/7 غاز استعمال کړي تر څو هي مشکلات رامنځته کوي، او بعضی خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نس کولای چې غاز همیشه استفاده کو، نو دا هغه مسائل دي چې دولت باید ورته متوجه وسی. اوس که چیرې دولت تا څلور دي ساته برښنا درلودلې، تا غاز مونږ نه وبکارې، تا مثلا لرګي مونږ نه وبکارې، تا ډبر سکاره مونږ نه وبکارې،
بله مننه،
دلته ته هڅه کبیره کمی ساحه کې ته برښنا لري، کوم ځای کې چې لري درې څلور ساته الا تر لس یو له ساتو د برښنا ورکې، نو ته څنګه کولای شي مثلا لیاوی خو د برښنا نه له بلې خو هغه نور مشکلاتې تنرخونه دبل کې مثلا مشکلات رامنځته کې تر څو نرخونه لوړ شي، پارځي کې مثلا تغیرات را موسیقي، نو په دې اساس دلته دولت متوجي ده چې خپل هغه مسولیتونه چې ورته راځي کیږي، بیا مسول بس حیث دولت باید د خلکو د غلام په ساتو ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت را موسی شوی ده، دولت سونه البته دغه خلکو سونه باید متوجي وي، دا هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسی، هغه که د سون په توګه دبر سره دی، هغه لرګي دی، هغه که مثلا د برښنا مسله ده، دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه خلکو سونه کمې شي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاری ډیره پکې زیاته ده، کافی خوړو ته لاسرسی نه لري، او دلته نور مشکلات هم شته، د افغانستان په غوښته ښه اقتصاد نه لري، صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت لري، یا د خزر بنا ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دا مشکلات په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولای شي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون
مننه ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان ته، یو سلام د ملمه ته، یو سلام تجارتانو ته زما.
علیکم سلام، مهربانی.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمونږ تجاران بیچارهګان چې دي، کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بندې کې یا ایران ته لاره بندې کې، تجارانو نه مونږ ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته دې پوه شي دومره ورکې چې جمعوی نه شي، دومره دې خدای ورکې، خو تجارانو سره زمونږ ظلم کېږي، لارې بندېږي د پاکستان د ایران د درشه په وخت کې، نو مونږ تجارانو نه ګیله نه لرو. زه او مایی به ما پوښي د ننګرهار نه، مونږ دولت پورې زمونږ لاس رسیږي، وای اوښ چې ساتي دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسیږي، خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي، مونږ تجارانو ورونو باندې حق نه کوو، تجاران پوښي تجار خو وزه او غریب ما ماته خدای ورکوي، تجارت هم کوم از دغه هم کوم نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خونه کې دی او کا یو کور یا نیم کور یو لسر په خیرات به ورکم د الله پر رضا باندې په پوه شي دا خو ټول افغانستان وګی دی خورجان یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بیچاره ګان کله یو پې لاره بنده کړي کله بل پې لاره بنده کړي دا زمونږ لاس دغه ته رسېږي اوس ګوره په ننګرهار کې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی وایي سالنګ لاره بنده دی دا مونږ خپله جیګه وو دا زمونږ افغانان جیګه وي یو بشکه غوړي په یولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو دا غوړي خو په ننګرهار کې جوړېږي په ننګرهار پولې بیسود کې جوړېږي ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خو دلته جوړېږي دا خو خارج نه نه راځي که نه خورجانې ګلې زمونږ خپله ظالمان یې مونږ خپله پوه شي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپګ دو اوس دغه غوړي خو خارج نه نه راځي که نه دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی دغه د سرکې بازار سره شرکت دی نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شي دا زمونږ لاس دولت ته رسېږي د معیوب بچی چې دی کالي بوټان توشه کمپل نه لري د کور سامان نه لري ټول کورونو سامان یې خرڅ کړل وړو غوړي خپل بچو ته یې واغستله له ما سره پوه شي ګوره خورجانې په بدال دي کونډې په بدال دي یتیمان په بدال دي معلولین په بدال دي ولاکه زمونږ پاڼه څوک غواړي خورجانې قسم په خدای درته قسم خورم چې مونږ په بدال یې پوه شي معیب کار نه شي کولی و زه خپله دواړه خپونه فلج یم زه سبای وځم چرګانو والا سره کار کوم اتیا روپۍ د ورځې را کوي د شپې نهه بجې زه کور ته راځم دا دوه شپې مې یخنۍ کېږي زه ورته عذر کوم چې وروره زه کور ته ځم مخکې په ماجد کې به ناست به وم اوس په وینو کې تمام ورځ ړمبېږم ولاکه زما دولت که معمولي غوندې د دوی په دغه باندې ترخه ووایې یا پوه شو چې څه وایي د افغان وینې سه بوجۍ کښې واچوئ سیند کښې خطا کوي بس د دوی دغه خبرې دي نور څه دغه نه شته پوه شي خورجانې میلمه ورور ته مې هم سلام یې تجارانو ته مې هم سلام یې تجار باندې مونږ حق نه لرو مونږ دولت باندې حق لرو خیراتخور خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو خوشحاله اوسئ ښه
ډېره مننه اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو میکروفون خپرونې ټولو همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان ولسوالۍ د کوګر د کلي اوسیدونکی نورخان نومېږم تاسې د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خپرونه ده تاسې ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کې 2 نفره خواړه نه لري او له یالو مشکلاتو سره مخامخ یي ما په اند باندې 2 نه نوی سلنه خلق له مجبوریتی او مشکلات سره مخامخ دي هیڅوک دلته کاروبار نه لري بیا د زمي په دې سالو موسم کې خو هیڅ کار نه ویني امکان د کار کول وی په دې سلو سیمو کې په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لګرم دي هغه د ټول افغانستان خلق یا غوټ کار نه پیدا کی یا ګنوم جایش دي نه وی مختلف پروژې او کارونه نسته سی هغه هلته ټول خلک په کار شي هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کې وي او نورو ولایتو کې خو اصلا د زمې هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي که چیرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسي خو بیا هم یو باید کسانو کېدل شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې 40 کلو کې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی ده ورځ ته بلې به تر کېږي خلکو ته کار نه وي کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي مننه کوم علامه مل سخت په من مختخه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کلانه خبرې کوم نو دما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي روزانه نه پیدا کیږي بس د تر دوه یو میاس مخته سي چا څه شي برابر کړی برابر وي سي نه وي هغه بس نه سي غریبانه یو جای یخ وي بل جای ډوډۍ نه وي ډېر مسکینان سه دي موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکلال اوروزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده، نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کار کیږو، هیڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په خیر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتو کې هم نس برابر والی د ژمي په راتلو سره موږ بیا کار کیږو، هیڅ کار هم نشته سړی په ژمي کې هغه کار وکړي، نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار هیڅ کار هم نشته.
ډیره زیاته مننه زموږ اوریدونکو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي ول، د خپل ستونزو په اړه موږ سره خپل پیغامونه پریښول. استاد، تاسو ته درګرزم یو مسله وړاندې ځاځي په پرتې اشاره درلودله چې د غزراتي برخو ترڅنګ زموږ اوریدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریک کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندیدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغیز پریدي، بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت ښه نه دی، یا د فروشان دی هغه کسان دي چې بیرون پډی را دي کړو باندې بوخت دي، هغه نشي کا دغه خوراکي توکي ځان ته وپیری او اخلي، څومره دلته ستونزې زیاتیږي. بل زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کیږي په اوړي موسم کې کار کول، د زمي کې دوی زراعتي برخه کې د خمر مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په وخت مهال کې دوی دمدغ زراعتي برخه کې ګټه ولري او دغه زراعتي برخه لري خپل کاروبار ته دمو ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغه ته تقاضا زیاتیږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکو چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه لپاره د ډیرو خلکو تقاضا موجوده او دغه په اساس باندې د قیمتونو په تدریج سره لوړیږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړیږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډیر خلک متضرر کیږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل د موږ د دغه لارې باندې دل لیدلې دي پکې مختلفو ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل دا خپل سرګدل، یا ما بیا هم د بدیل امکانات پیدا کول، یا مثلا د هم دغه لارې هغه اساسي رغولو باندې نه په خوانی او چارواکو کم خیخ دام یا هغه څه چې باید زری قام کړي او هغه ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وادو پسې وادي وي، نو بدبختانه باید ووایم چې بیا هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که مثلا د لارو یو موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیری وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي، موږ کولای شو د لپاره بدیل امکانات پیدا کړو، ځکه په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدولی، هغه کولای شي مثلا په نورو برخو کار وکړي، یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله پلان کې استاد کوي مننه
په وړي کې تولید کلی کولای شي، مثلا د هغوی انتقال لپاره هغوی امکانات ولري، یا مثلا د سړکونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي، یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي، که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي، مثلا د شیرګانو فارمونه وي، د مایانو فارمونه وي، په خوا کې دغه سنورو پروژو د پاره غوې ته امکانات برابر شي، ځکه به موسم په غوې باندې تاثیر نه لري. دوی کولای شي د غوې د پاره په د زراعت سره مثلا د مالداري په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د غوې د پاره خو بدیل دی، او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو غوې کولای شي دغه مالداري څخه د عواید په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا د تقاضا یا مثلا د بدیل امکانات برابرولو لپاره غوې په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي. دا به کولای شي قیمتونو په راټیټیدو کې هم مرسته وکړي او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي، زما پن باندې چې ډیرو اوریدونکو هم دې خبرې ته اشاره کړې، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، اما اوږدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سلسله هم دوام وکړي، اوږدمهاله اقتصادي تاثیرات په ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې کاغذ صنعت په برخه کې وي، کاغذ صنعت په برخه کې او یا هم په معدنو کې وي، نو دا کولای شي چې د ډیرو خلکو لپاره کار زمینه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغه غربت څخه وباسي.
ډیره زیاته مننه ژوندې سي استاد. زاسې په لاندو کې کتا سمرات وی چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه خلکو لاسنیوي د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید د اقل پاغه کچ باندې د بایو پټټوالي کې د کارو شي چې د خلکو وسورته ورسیږي، خلک چې هغه بیروزګار دي، هغه غریبان دي.
نما په نظر د زمي موسم کې یا خدای دولت خو هم لاته ډیر اړین ده چې دا د کمنو د کنټرول په برخه کې لازم سہولتونه رامنځته کړي، کوم محدودیتونه چې دوی وځ کړي یا وځ کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغه وضعیت رامنځته شي، بیا په غور وکړي، فکر وکړي چې بیا دغه څه ونه کړي چې خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده د لبلې خوا په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راځو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسه ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلمنټ فرصتونه دي ولري، نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضي موسسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي دغسې زراعتي توکي پر خلکو شي چې هغه مثلا د ژمي په سم کې هم فعالن حاصل هم ورکی او البته فعالیت هم کی ورزنه استفاده هم کولای شي، یعنی دا ډول تو کې پر خلکو شي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډیره مهمه مسله ده. په ټوله کې دغه سوني درامس کېدو دلایل کچيري وینو په افغانستان او محل توګه دا یو سوند لري د بیکاری په کال چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکاری د محدودولو لپاره کار وسی، افغانستان ته خارجي سرمایه داري جذب په افغانستان کې قریب شتون رامنځته شي، امنیت پلن اوس مالسته ده. نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول سی، هغه کې د انرژي سکتور د هغه د معدن سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو. دا د معدن په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګر په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینري وارد شي چې په ډېر ښه شکل سره پرمختګ وکړي. دا هغه مسایل دي چې موږ دغه ستونزې د اوږدمهاله لپاره حل کوو.
ډیر زیاته مننه ژوندې سیزازی صاحب او تر څنګ استاد، تاسو نم ډیر زیاته مننه کوم خبرونه کې موږ سره ګډون کو له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې خي. ډیر زیاته مننه کوم سو ورزو ازادي رادیو ته بیا مستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ایمانم رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز دا پیغام درته پریږدم. نو وکټ سکل یخوم نو خونم ډیر دی، خواب سیر سکل ډیر دی، خونه بیروزګاریم ډیره ده. زوسی خپ خپل خوبت پوسوي تنن پورې زنیم ورختا سوې خوشخ کال زمي ته ورختا يم لکشي ټول خلک دغه رقم دي یما په سیر باندې یعنی په خوابولو ما به بخاري ولګه ولجه لرګو یا د زغالو سخه لري قدرت زنه لرم ایسی بخاری می لگولی دا غم کلا کیس ویو کلا نوی وی خونه دیر دی زیر ازا زمائیم ندا شروع سوی خو سره دا خدای دی نو طول خلق دا غسی پو مشکلاتو سره لگیا دی نو خدای دی خیر که بس بیرزگاریم دیر دا پاکولو بس کارمار با دوان لیک سر پیدا که دا اس بیرزگاری یو جی که بیرزگاری سی بل جی که یو خونه سیبل جی که دی افغانستان وضعیت سر خواب سیر منده نده نیم بیروز داری ویدی سر خلق للوگیم داری گی اول زخپل گونه پا گونه بانده بس کار کوم یا کار مار وکم بس یو من یولو یا دو من اولو را اولو نواد سمدلاس چلاو ده بی ازمه بسیر آقای تیدی خدای وضعیت دیر سر خلقون تسی گورو بس بدا خپل ځان شکر وکاو خلکو ته وګورو بدا خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفی په هلمند ولایت ته نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم ډېر ښایسته خپرونه ده واقعیت چې هم د غریبکارو خلکو د مزدورکارو خلکو کار په ژمي کې درېږي د ناوړه عواقبه سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو څه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستړو وړو خلکو سره د دې مزدورکارو سره خصوصا مزدورکار خلک چې دي هغه ډېر ستړي کیږي ولې د دوی کار درېږي یخني ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو بېکي خو چې موږ کوم جنوب ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډېره اغېزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټولو شتمنو خلکو وړونو څخه مو دا خواهش دی چې د غریبکارو خلکو سره لاسنیوی وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادی وضعیت ته رقم د دوی اړتیاوې چې دي هغه ورپوره کړي ډېر ډېر مهرباني به مو کوم دا زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یوه زونه درکړي چې داسې ښایسته خپرونې جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر درسره
سلامونه نیکې هیلې زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ نه په ژمي کې خو زه ټیکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل یې نه د ډېر مجبوریت د لاسه ده بیا کباړ لاوندوم کباړم نه نو په ژمي کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د کار زمینه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل د شجی ولسوالۍ نومیالي پیغام درته پرېښی دم زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وروسته له سلامه څخه نو زما دا نظر داسې په افغانستان کې خو په اکثره ولایاتو کې واوري بارانونه نو کار نه کیږي نو که څنګه کار یې مزدوري یې خو کار کیږي نه ځکه سې یخني بارانونه یې واوري د واورو د یخ له وجې خلک له خپلو کورونو نشي وتای نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه دی د زمي تر راتلو مخه لا برابر کړی یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولي یا مثال بوټي یا غو بودیجه د زمي برابر کړی نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې د زمي په موسم کې خو واوري کار کیږي نه که څه هم کارونه یې خو کار نه کیږي نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ځای کوم خدای مې جوړ روغ لره السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم زانو خالق نورزی د پراویلت بکوا ولسوالۍ وسجن کیم زمر په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات چې ډیر خلک غربت پچون کې دي یو لړ امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژوند پر رسیدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هیڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه یې داسې هیڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي یو کم کم مسیه راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي، هیڅ داسې کم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هیڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه د ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده، ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي، دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي، غټل یو ډېره لویه غټ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.